څلور بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربه یم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مخته وړي. السلام علیکم. په دې خپرونه کې مو د روزګان د دهراوت ولسوالۍ له امنیتي وضعیت خبرو او د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د جګړې حال هم درکوو. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له اجمل انڅخور.
دا روزګان په دهراوت ولسوالۍ کې چارواکي وایي د غلطلام د وسلوالو طالبانو حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. په کابل او د افغانستان په څو نورو ښارونو کې نن د فرانسې پر ضد په دې هیواد کې د اسلام پیغمبر ته د منسوبو کارتونونو د مسلې د بیا رابرسیره کېدو په خاطر اعتراضونه شوي. او د امریکا متحده ایالاتونه وایي دوه ایراني کښتۍ چې د دې هیواد د سپای پاسداران قدس واک څو ډوله توغندې یمن ته لیږدول نیولې دي. بشپړ خبرونه باورې په سر کې هم د افغانستان په اړه. د اوروزګان د دهراوت ولسوالۍ د امنیې قومندان وایي د دې ولسوالۍ په بازار کې لا هم د وسلوالو طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. جان محمد کریمی څو ساعته مخکې ازادي راډیو ته وویل چې نیم بازار لا هم د وسلوالو طالبانو په واک کې دی.
نیم بازار دا زموږ په واک کې دی، خو یا یوازې دښمن د بازار څخه د غرب د استقامت څخه استفاده کړې ده چې هغه مارکیټو دغه ځای ته ننوتلي دي، دغه ځای څخه جګړه کوي او د شفاخانې شاته کورونه چې دي د دې کورو څخه جګړه کوي.
تر دې مخکې د اوروزګان د والی ویاند ازادي راډیو ته ویلي وو چې تېر شپه په دیراود ولسوالۍ کې افغان هوایي ځواکونو دوه بریدونه کړي چې لږ تر لږه ودېرش وسلوال طالبان پکې وشل شوي دي. نوموړي ویلي وو چې وسلوال طالبان د دیراود له بازار په شا شوي، خو د امنیې قومندان وویل چې لا هم د بازار یوه برخه د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده. په کندهار کې د کډوالو او کورنیو بې ځایه شوو د چارو مسولین وایي چې په ارغنداب ولسوالۍ کې د وروستیو جګړو په پایله کې لږ تر لږه سل کورنۍ له دغه سیمې بې کوره کېدو ته اړ شوي دي. د دې چارواکو په وینا دغه کورنۍ بې ځایه شوي کډوال د محل په کندهار ښار کې په ناوړه وضعیت کې ژوند کوي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال وویل چې دغه کورنۍ چې په ارغنداب کې د کورونو پرې خودو ته ورسته له هغې اړ شوې چې طالبانو د سی شنبې په شپه پر دې ولسوالۍ برید وکړ. په کابل او د افغانستان په څو نور ښارونو کې نن د فرانسې پر ضد اعتراضونه وشول. دا اعتراضونه ورسته له هغې کېږي چې په فرانسه کې د اسلام پیغمبر ته د منسوب کارتونونو مسله بیا رابرسیره شوې. په کابل کې نن د جمعې د لمانځه تر دا وروسته سلګونه کسان په د افغانان سیمه کې سړکونو ته راووتل او د فرانسې د ولسمشر ایمانویل ماکرون او اروپایي ټولنې پر ضد شعارونه ورکړل. په کابل کې د ازادي راډیو خبري اعلان وایي چې اعتراضونه د ښار په مرکزي برخه کې د لارو واټونو د بندیدو سبب شول. د هرات، تخار، پلخمري او فیروزکو څخه هم د ازادي راډیو خبري اعلانو د فرانسې پر ضد د ورته اعتراضونو ریپورټونه ورکړي. په بغلان کې یو شمېر کسانو له اسلامي ارزښتونو څخه د دفاع شعارونه ورکړل. نږدې څوار لسو ورځې وړاندې په فرانسه کې د منځني ښوونځي ښوونکي په ټولګي کې د اسلام پیغمبر ته د منسوب کارتون له ښودلو وروسته د یو پارېدلي زده کوونکي لخوا ووژل شو. وروسته د فرانسې ولسمشر وویل چې رسنۍ کولی شي دا ډول کارتونونه خپاره کړي چې دا اعلان په فرانسه او نړۍ کې د یو لړ اعتراضونو سبب شو. اخوا په فرانسه کې په یوه کلیسا کې د درې کسانو له وژل کېدو وروسته په دې هیواد کې په لوړه کچه امنیتي تدابیر نیول شوي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون دا پیښه د اسلام پالو ترهګرو برید بللې. د فرانسې صدر اعظم په هیواد کې د خبرداري کچه لوړه کړي او د نیس دغه کلیسا شاوخوا د پولیسو یو امنیتي کمربند جوړ کړی چې پرون پکې برید وشو. فرانسوي رسنیو د پولیسو له قوله ویلي چې په دې کلیسا کې یو بریدګر د یوې برازیلۍ په ګډون دوه ښځې او د کلیسا یو کارکوونکی د چړې په ګوزارونو وشل. بریدګر سړی د پولیسو په ډزو کې ټپي شوی او دا محل په توقیف کې دی. د امریکا متحده ایالاتونه وایي دوه ایراني کښتۍ چې د دې هیواد د سپای پاسداران قدس واک څو ډوله توغندې یمن ته لیږدول نیولې. د امریکا متحده ایالاتونو همدارنګه اعلان کړی چې هغه تیل هم پلورلی دي چې د اګست په میاشت کې وینزویلا ته د رواني یوی ایرانی کښتۍ څخه ثبت کړی و. د امریکا د عدلی وزارت د پنځم به پروز ویل د امریکا دوه کښتۍ د 2009 کال په نومبر او د 2020 کال په فبرورۍ کې دوه به بیرغ کښتۍ په عرب سمندرګي کې ودرولې او دوه کښتۍ بیلابل توغندي تر لاسه کړل. امریکایي چارواکي وایي د ایران قدس واک غوښتل دا وسلې په یمن کې حوثي اغیانو ته ورکړي چې د یمن د حکومتي ځواکونو پر ضد جنګیږي. ایران تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. او د امریکا د فضایي څېړنو اداره ناسا وایي یو ستور بیړۍ یې په بریالیتوب سره له یو فضایي کاڼي بیلګه اخیستې. ناسا د پنجشنبې په ورځ یو بیان خپور کړ او په کې د لومړي ځل لپاره تایید کړه چې له مځکې 330 میلیونه کیلومتره لرې د بینو په نوم له دې فضایي کتلې کاڼي او بیلګې پورته کړي. وړاندې ویل شوي وو چې د دې فضایي ماموریت په بهیر کې ستونزمنې شیبې تیرې شوې ځکه چې یو کاڼی د لیږدونکي صندوق منځ کې بند پاتې و. وس د دې فضایي کاڼي څخه 2 کیلو خاوري او تیږه مزکه ته انتقالېږي چې پر بنسټ د مریض نظام او مزکه په جوړښت څېړنې وشي.
ازادي راډیو په منځني سپد ټول شپږنی ویب ټول افغانستان کې اوري. د روزګان د دهراوت ولسوالۍ د بازار له جنوسي مطالبان په شاشه شوی دي، خو لا هم جګړه شته.
ولسوالۍ کومنداني شاروالۍ دغه ادارې د دولت چې دي بازي صحیح هغه کتر جامې پوری دغه لینونو دغه نیم بازار دا خو تاسو مشته وای کی ده.
په دې خبرونه کې د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د جګړې حال هم درکوو. آیا له افغانستان به په لنډ وخت کې امریکایي ځواکونه ووځي؟ په دې اړه د کانګرس ته یو غړي څرګندونه لرو. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند استرالیا د کرکټ غوړه لیکته د ځوان افغان لوبغاړي احمد نور د انتخاب پاړه وای.
د دې ورته علي چې په هغه لیک سره چې هم شو د دې او د افغانستان کار ته وځو بخري.
په دې خبرونه کې مو په کندوز شار کې د مسکری یوازینی پاتې دکان ته هم ورولو. د روزګان د دهراوت ولسوالۍ په بازار کې وضعیت کړکېچن دی. پرون طالبان د دې ولسوالۍ تر امنی قمندانۍ پورې ورسېدل او چارواکو د اندېښنه ښکاره کړه چې شایي په څو شېبو کې بازار سقوط وکړي، خو د شپې الوتکو پرې بمباري وکړه. تازه حال بل خپل خبریال شریف الله شرافت څخه واخلو.
څو شېبې وړاندې مې د یادې ولسوالۍ د امنیه قومندان جان محمد کریمي سره خبرې وکړې او د یادې ولسوالۍ د تازه وضعیت په اړه باندې مې ورڅخه پوښتنه وکړه. د ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان لا هم د یادې ولسوالۍ په بازار کې دی او د یادې ولسوالۍ نیم بازار لا هم د وسلوالو طالبانو سره دی.
جګړه وسم دوام لري. بازار کې ولسوالۍ قومنداني شاروالۍ دغه ادارې د دولت چې دي بازي صحیح هغه کتر جامې پورې دغه لینونو دغه نیم بازار دا خو تاسمش په وای کې ده، خو یوازې دښمن د بازار څخه د غرب استقامت څخه استفاده کړې ده چې هغه مارکیټو درزګي ته ننوتلي دي. دغه ځای کې څخه جګړه کوي او د شفاخانې شاته کورونه چې دي د دې کورو څخه جګړه کوي. نو پر ولسوالۍ وو او قومندانۍ وو پر دغه ادارو باندې دې خپلو بریدو ته ادامه ورکړې ده.
د جهراوت ولسوالۍ د خلکو سره ما خبرې وکړلې دي. ازادي راډیو ته ویل چې جګړو سخت مالی او ځاني زیانونه ورته رسولې دي. دی وایي چې د یادې جګړې لامل زرګونه کورنۍ لخپل سیمو بې ځای شوي دي. د یادې ولسوالۍ یو قومي مخور مولوی اغا شیرین چال تخپل په یادې ولسوالۍ کې دی او اوس ماسره دي. ازادي راډیو ته د ټلیفون پر کرشه داسې ویل
مزمدار ته سره ماشره یو ملکی تلپات معلومات نه څه ذکر چې پټوله د 15000 کور دي د ټول کلا چې توریستي ویجی ټول په زشتو په شلو کې دي پراته دي شکایت راکړل خو موږ دلته په ولسوالۍ کې دا وضعیت موږ مستم نه معلومیږي. شاوخوا هیڅوک نه څه په ټول کلا چې نو طالبانو د سړی نه ټول سره فرکړي دي بس سروځي نه وځي.
کبیر تراشو شرافت صاحب د گیزاب د ولسوالۍ حالت هم د جګړو خبر لرو څه حال دی؟
په گیزاب ولسوالۍ کې هم افغان چارواکي خبر ورکوي چې هلته افغانوي ځواکونو بریدونه ترسره کړي دي او وسلوالو طالبانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د اورزګان د څلورمې لیوا ویان جګړه نقه محمد صافي ازادي راډیو ته وویل چې په یاد ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو پر مهال درې وسلوال طالبان هم وژل شوي دي او دغه راز څلور نور ټپیان دي. پر گیزاب ولسوالۍ هم وسلوالو طالبانو د دهراوت په څیر له تېرې یوې میاشتې راهیسې طالبانو ډله ییز بریدونه ترسره کړي دي او اوس مهال یې ولسوالی دی کلاک ما سره کړی ده.
شرافت صاحب مننه له روزګانه کندهار ته مخه کو. هلته له څو ورځو راهیسې شار ته لنډه په پرتې ولسوالی ارغنداب کې جګړې روانې دي. د ارغنداب تازه حال له خپل خبریال صادق رښتینی څخه.
د کندهار په ارغنداب ولسوالی کې لا هم د افغان ځواکونو لخوا د وسلوالو طالبانو پر ضد تصفیوي عملیات دوام لري. امنیتي چارواکي او وسلوال طالبان هر لوري د خپل اړخ د پرمختګ ادعاوي کوي. امنیتی چارواکی وای تابین شیوین او ناګهان کلی د وسلوالو طالبانو پاکړی او اوس پکښې تخریب شوی پوستي جوړوي. دوی وای چې د جازی چارغلبی او د دلاهور په کلو کې لا هم عملیات دوام لري. خو امنیتی سرچینې وای چې وسلوالو طالبانو په کوڅو او لارو کې ماینونه شخ کړي او د امنیتی ځواکونو د مخ ته تګ مخه نیولې. په ارغنداب کې د وسلوالو طالبانو لخوا تر حملې یو ونی مخکې مخابراتي شبکو خپل فعالیت بند کړی وو او لا هم د خلکو ترمنځ ارتباط قطع دی. خبريالانو ته د ماينونو له خاطر سیمه ته د ورتګ اجازه نه ورکول کیږي. بلخوا وسلوال طالبان هم په ارغنداب ولسوالۍ کې بیلابیل داوی کوي. دوی وایي چې یو شمیر پوستې د امنیتي ځواکونو نیولې دي او زیات شمیر امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
ازادي رادیو د سهار له وو د ماښام تر وو په منځنۍ صفه 12 پښنې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. کابل ته مخه کوو. په کابل کې نن د مظاهره خبر ترلاسه کړی دی چې په کابل کې نن مظاهره شوې ده. نور به ل خپل خبريال اکرام الله اکرام څخه واورو. اکرام صاحب، دا مظاهره په کوم سیمه کې شوې او مظاهره چانو څه غوښتنې لرلې؟
د کابل خار په مرکزی برخه کې یو شمیر کسان چې خای شمیر له 2000 ډیر وی دوی نن د جمعې لمانځه وروسته راټول شوی وو او د فرانسې د جمهور رئیس ایمانوئل مکرون او د شان د اروپای اتحادي پر ضد باندې دوی شعارونه ورکول. دوی په ځنګل ډول د فرانسې ولسمشر اسلام ته په سپکاوی باندې تورنول. دوی غوښتنه کوله چې باید ژر تر ژره د اسلام د ستر پیغمبر محمد ته د منسوب کاریکاتور خپرېدل بند شي او خاغلی مکرون باید له مسلمانانو نه بخنه وغواړي. دوی د فرانسې د جمهور رئیس سرګندونی د مسلمانانو سره ښکار دښمنی بلل او ادعا یې کوله چې خای د اسلام ستر پیغمبر ته دغه سپکاوی په نړۍ کې د ترهګرۍ د تپاره یو زمينه سازي په دې کې وشي. دغه لارجنونه روس له هغه پیل کیږي چې په فرانسې کې د تاریخ د مضمون د یو خون کې وژل شو. دغه خون کې چې مخکې له وژلې د اسلام د پیغمبر محمد ته منسوب د شارلی ابدو مجلې لنجمن کاریکاتور خپل زکونکو ته خودله و چې روس ته بیا د یو حمله کوونکې لوري چې الله اکبر ناری وهل د پاریس خار په شمال ودی د سیمه کې دغه خون کې وژل شو. دغه روس د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون دغه حمله اسلام پالو ترهګرو حمله وبلل او ویل چې دغه خون کې د بیان د ازادۍ د تدریس لامل وژل شوې ده. د افغانستان د یو شمیر نور ولایتونو نه هم د ورته مظاهرو راپورونه ورکړل شوی دي. په ځنګړي ډول په پولي خمري خار کې نن د جمعې د لمانځنه وروسته مظاهره شوې ده. دغه شان د کندوز نه هم ورته راپورونه موجود دي چې یو شمیر خلک راوتلي او د فرانسې د ولسمشر او د فرانسې پر ضد باندې شعارونه ورکړل.
اکرام صاحب که چرته برته د کابل مظاهرو ته راوګرځو، په دې مظاهرو کې عام خلک راټول شوي او کنه د ځنګړي ګوندونو خلک وو او یا د یو جماعت خلک وو او کنه د مختلفو ځایونو خلک سره راغوند؟
دا د کابل خار د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو وو، خو په ځنګړي ډول دغه مظاهره د افغانستان د جمعیت اصلاح د لورین او دغه شان د مسلمان ځوانانو په نوم باندې د یو بنسټ لورینه دغه مظاهره چې و ترتیب شوی وو د کابل خار د بیلابیلو مسجدونو لمسکون کې چې د جمعې د لمانځنه وروسته دوی په دغه مظاهره کې برخه اخیستې.
مننه اکرام الله اکرام او له کابل د نننۍ مظاهره په اړه تاسو سره معلومات شریکول. د امریکا د کانګرس یو مخکښ غړی وی له افغانستانه په لند وخت کې د ځواکونو د استلو پاړه د ولسمشر ترامپ څرګندونو مخشوش حالت رامنځته کړي، خو داسې هیڅ پلان نشته چې هم رژر چې ترامپ ویلي ځواکونه وستل شي. د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې له موافقې سره سم امریکایي پوځان باید د 2020 کال ترمی میاشتې له افغانستانه ووسي، خو ولسمشر ترامپ ورسوي کې وویل چې د کال تر پایه به پوځان وباسي، یعنې د روان کال تر پایه. عصمت څاروان راپور لري.
د امریکا د کانګرس د دفاعي کمیټې تر ټولو جګپوړی غړی وای د ټرمپ له هغه اعلان سره سره چې تر کریسمس پورې به له افغانستان امریکایي پوځیان وباسي، حکومت داسې هیڅ پلان نه لري چې د سشکال تر پایه دي له افغانستان خپل ځواکونه وباسي. د کانګرس د وسلوالو خدماتو د کمیټې رئیس ادم سمیت پرون پنجشنبه وویل له داسې کوم پلانه خبر نه لري چې پر اساس یې له افغانستانه ژر ځواکونه وایستل شي. د اټکل وکړ چې امریکا به په تدریجي ډول د ځواکونو ایستلو ته دوام ورکړي. ترامپ د رواني میاشتې په لومړیو کې له افغانستانه د پوځیانو د ایستلو د پلان په اړه هغه وخت مخشوش حالت رامنځته کړ چې وی ویل تر کریسمس پورې به ټول امریکایي پوځیان له افغانستانه وتلي وي. تر د څو ورځې مخکې د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي و چې د راتلونکي 2021 میلادي کال په لومړیو کې به شاوخوا 2500 امریکایي پوځیان لا په افغانستان کې پاتې وي. سمیت وویل د ځواکونو د شمیر کمول ډیر غور ته اړتیا لري، خو د ترامپ پر څرګندونو په دې خاطر انتقاد کړی چې په دومره لنډ وخت کې څنګه کېدای شي چې ځواکونه وایستل شي. د کانګرس د وسلوالو خدماتو د کمیټې رئیس وایي هغه سې کوم پلان نشته چې ترامپ یې په خپل ټویټ کې یادونه کړې ده. داسې هیڅ پلان نشته چې تر کریسمس پورې له افغانستانه ځواکونه وایستل شي. سپینې ماڼۍ پینټاګون ته کومه طرحه نه ده وړاندې کړې. د پینټاګون یا دفاع وزارت چارواکو ویلي چې دوی ته امر نه دی شوی چې د کال تر پایه له افغانستانه ځواکونه وباسي. ترامپ 2014 میلادي کال کې ژمنه کړې وه چې د افغانستان بې پایه جګړه به پای ته ورسوي او خپل پوځیان به له دې هیواد راوباسي، خو دوی په دې برخه کې د خپل حکومت د نورو چارواکو له سخت مخالفت سره مخامخ شو.
امروز حقوق هسته ایمون رو
نا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د امریکا متحده ایالاتونه وای په دوو بیړیو کې ډیر شمیر وسله نیولې ده. د امریکایي چارواکو په وینا دا وسله د ایران سپای پاسداران په یمن کې حوثیانو ته استوله. متحده ایالاتونو له دې سره په یو وخت د ایران د دوو بیړیو مصادره کړې تیل پرون لیلام کړل. عصمت څاروان راپور لري.
د امریکا متحده ایالاتونه وایي راز راز توغندي نیولې چې د ایران د سپای پاسداران د قدس ځواک له لوري په بیړۍ کې یمن ته لیږل کېدل. امریکا هم دراز ویلي چې د ایران هغه تیلې چې د اګست په میاشت کې وینزویلا ته له رسیدو مخکې نیولي وپلوري او پیسې به د تروریزم قربانیانو ته ورکړي. د امریکا د عدلي وزارت د دغو تیلو لیلام پرون اعلان کړ او د ایران د څلورو مصادره شویو بیړیو 1,000,000 بیرل تیل پرون وپلورل شول. د امریکا حکومت په اګست میاشت کې د ایران څلور تیلوړونکي بیړۍ چې وینزویلا ته روانې وې ودرولې. د واشنگټن ډي سي د سیمې څارنوال مایکل سورین ویلي اټکل کېږي چې د پلورل شویو تیلو له درکه به شاوخوا 40,000,000,000 ترلاسه شي او لویه برخه به د تروریزم بس پیدن ته ځانګړې شي. امریکا همداراز د ایراني توغندو په اړه وایي هغه وروسته لدی ونیول چې په دوه بیړیو کې یمن ته وړل کېدل. د امریکا د عدلی وزارت له اعلان سره سم په دواړو بیړیو کې د یو سلو یو اویا هدایت کیدونکو ټانک زد توغندو، اته لمځکې څخه هوا ویشتونکي توغندي او ګڼ نور توغندي او وسلې شامل دي. دا وزارت هم درځوي چې دا وسلې د ایران د سپای پاسداران د قدس دواکله لوري په یمن کې سخت دریز وډالو توړل کېده. امریکا له ډیر پخوا څخه ایران حوثی یاغیانو ته په غیر قانوني ډول د وسلو په ورکولو تورنوي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سرای سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین له دو تر څلورو بجو.
ترشن آسمان لاندی پروگرام کې سبا د کابل د امنیت لپاره د حکومت لوري د ولسمشر د لومړي مرستیال امر الله صالح په مشي دغه پروسه کې چې کومه مبارزه پیل شوې ده بحث لرو. تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د ټلیفون لارې برخه واخلي. د ټلیفون شمیره به د خبرونه په ترڅ کې هم تاسو ته اعلان کوو. اوس هم که چیرته له تاسو سره موبایل په لاس کې وي او یا هم قلم او کاغذ لري، د ټلیفون شمیره لزان سره یادداشت کولی شئ. کورنۍ شمیره مو دی 0909203540، بل شمیره ده 0908022 555 او نړیوال شمیره مو ده 00420221240501. ترشن آسمان لاندې پروګرام سبا له دوو تر دریو بجو د کابل امنیت ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې د دغو ټلیفونونو ټلیفون شمیرو له لارې په دې بحث کې برخه واخلئ، خپل نظر د خپرونې له میلمنو سره شریک کړئ او یا هم د ازادي راډیو له نور اوریدونکو او خپل ژغ تر چارواکو ورسوي. تاسو هم درس کولی شئ چې په دې خپرونه کې د سکایپ له لارې برخه واخلئ.
تاسو لا پیغامونو
زه حاجی شیراسان د کورونو ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه زمونږ په غازی آباد ولسوالۍ کې دوه تخمی مدرسې دي چې تقریبا له 15 کال نه وخت زیات وشو او تر اوسه پورې د شنه آسمان باندې داس وي. تاسو زمونږ دا پیغام لوړ کړو چارواکو ته ورسوئ، او بالخصوص د تعلیمات اسلامي نه همدا غوښتنه ده، جدا همدا غوښتنه ده چې په دې کې غور وکړي او دغه مدرسو ته دې تعمیرونه جوړ کړي. والسلام په احترام.
منګه تقریبا 15 فامیلونه په ناوګي کې اوسېږو، مهاجر من سم مهاجر کاټي دي، او زمونږه نه دیش کال او شاته دیش کال یو لغه تم زمونږه ازادي نشته، نه د کوټې په اورو کې زمونږه کما حق شته. دلته مطلب مونږ چې هر دغه کو ګرانی دی وي تاسو سماجر کاټي دي، نو زمونږه دا مقامات ته دا دغه چې زمونږه आवाज ورسیږي او زمونږ سره مطلب ډیر ګرانی دی او ګرانی ته وجه معنی مونږ ته کوټه کې وړم نه راکړي. دا پیغام دې زما ټول دغه ته ورسیږي. سلام. عبدالله سیاق
غانم د هلمند ولایت.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادي راډیو په روان خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې هم ستاسو په شخصي شوي پیغامونه خبرو. دغه پیغامونه دي چې تاسو ازادي راډیو ته راستولي دي او د ازادي راډیو په اوټومات ټلیفون کې دا پیغامونه ثبت شوي دي. دا پیغامونه تر څلور نیمه بجو وروسته اوریدل شي. البته څلور نیمه بجې لنډ خبرونه هم ستاسو لپاره لرو. وړاندې په دې خبرونه کې د ازادي رادیو تاسو یو شمېر رسیدلې اسمي سنل بلو کشر تاسو د سولې په برخه کې سمس راوستوي هغه ته لمړی ټوب ورکو ترڅو په خپل نظر د ازادي رادیو له نور اوریدونکو سره د اس ام اس لاري شریک کړي. خوس د کرکټ په اړه یو پزړه پوری مسله لرو. د استرالیا د کرکټ غوره لیگ یا بیگ باش ته یو ځوان افغان لوبغاړی احمد نور انتخاب شوی دی. احمد نور په 2015 کال کې په کابل کې زیږیدلی دی. د دې په اړه به نور د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک نوور.
دا د افغانستان لپاره یو خبر دی چې موږ ځوان لوبغاړی تکړه پیاوړی لوبغاړی چې خپل ټوپ ځوان کې ډیر زیات مهارت لري ځوان لوبغاړی دی هغه د استرالیا بیگ باش سیالۍ ته انتخاب شو وټاکل شو چې له دې سره به نور ځوانان هم د کرکټ لوبې لپاره وهڅول شي.
ستاسو په نظر د څنګه لوبغاړی دی څو وړتیاوې لري؟
بله، دا په ډېر کم عمر کې ډېرې ښې وړتیاوې لري. خپل ټوپ ځوان کې چې لمن چپلاسې ټوپ ځوان کې دی چې تر اوسه نتیجه ډېره ښه ده. د افغانستان په لسکرون لوبغاړی کې وو او په داخلي لوبو کې وو تر اوسه ډېر ښه ځلې دلته ډېره ښه نتیجه ده. او دا د دې وړتیا لري چې په هغه لیگ سیالیو کې هم ښه ورودیږي او د افغانستان کار ته لوبه کړي.
هوتک صاحب، د څرنګه روزل شوی دی؟
دا د افغانستان د لسکرون لوبغاړی منتخب لوبغاړی دی. د افغانستان په بو ډېره سرمایه ګذاري کړې ده، ډېر تمریناتي کې په برابر کړې دي، په لوبو کې چانس ورکړی ده تر څو د ښه ورودل شي او تر دې ورته ورسیږي.
د افغانستان لپاره دا څومره د اهمیت وړ ده چې احمد نور په بیگ باش کې ولوبي شي؟
دا د افغانستان لپاره ډیره غټه خبره ده، ځکه چې د افغانستان ډېری لوبغاړي په لیګونو کې اوسېدل کېږي او هر لوبغاړی چې په هر لیګ کې خپل شوی نتیجه ده. خو دا قدرت یو ډیر غټ لیګ کې د افغانستان په څیر ځوان اخیستل کېږي. دا د افغانستان لپاره د افغانستان د فوټبال لپاره یو ډیر ښه زیری ده، ځکه چې موږ دا په ګوته کوي چې د افغانستان کرکټ ښه راتلونکی لري.
لا فرید او تک څخه په مننه چې د ازادي رادیو د پښتنو ته ځوابونه وویل. د کرکټ په ډګر کې نوې خبر دا ده چې نن د پاکستان او د زیمبابوي ترمنځ لوبه روانه ده، یو رسنۍ لوبه ده. د پاکستان لوبغاړو په 500 ورونو کې اته لوبغاړي له لاسه ورکړي دي، 201 اتیا منډې جوړې کړي دي او زیمبابوي اوس بیټنګ کوي. د زیمبابوي دوه لوبغاړي سوسیدلې دي، 49 منډې جوړې کړي دي او د نن به د کرکټ په ډګر کې د هند د غوره لیگ کرکټ لوبو په ترڅ کې هم یو لوبه په دوبۍ کې شته، په ابوظبي کې وبخشي. د پنجاب او د راجستان ترمنځ دا لوبه د کابل په وخت 6:30 بجې شروع کیږي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه مخمانه
است جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي رادیو په منځني سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې نیولای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عزیز زابلی له سنسیر پر استولې اس ام اس کې دا کوي چې د طالبانو له خوا د جګړو زیاتوالی په دې معنا دی چې د طالبانو نظامی قمندانان په قطر کې د خپلو سیاسي مشرانو امر نه مني. بصیر هله من له کابل لیکي د سولې تر خبرو مخکې اوربند ضروری دی. له کندهار عبد الواحد مدقیق لیکي که طالبان حکومت پرشتیا د سولې نیت لري نو د سولې په وړاندې د خندونه نه جوړوي. دین محمد احمدی له کندهار لیکلی دی د افغانستان دولت بل د سولې بل حیات قطر ته د خبرو لپاره واستوي. عبدالرحمن پراستبل اسمس کې لیکلی دی طالبان سولې نه غواړي، که چېرته دوی سولې غوښتي اوربند به یې کولی. امید پراستول اس ام اس کې لیکلي دي د افغانستان د ستونزې حل جګړه نه ده، د افغانستان د ستونزې حل سوله ده او د سولې خبرې دي، او د پوینا تر هر څه مخکې اور بند دی. عبدالعزیز غالب له هلمند لیکي چې د هلمند جنگ د حل لار نه ده، ځکه چې 24 کاله جګړه وشوه، نتیجه نشته. آزاد رادیو په منځنۍ صفه 12 نوی په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې آزاد رادیو د اف ام په 3.5 نیولای شي. څلور بجې او 10 دقیقې د لنډ خبرونو له اجمل انڅخور.
دا وروزګان په دیراوت ولسوالۍ کې ځایي امنیتي چارواکي وایي چې لا هم د ولسوالۍ په بازار کې د طالبانو سره په جګړه بوختي. د دیراوت ولسوالۍ د امنیه کمانډان جان محمد کریمی ازادي رادیو ته وویل چې وسلوال طالبان د روختون ترشال کورونو ډزې کوي، او همدارنګه د مارکیټونو یا برخه ورسره ده. د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د ورستیو جګړو لکبل لک تر لګه سل کورنۍ د کندهار خار ته بيځای شوې، چې د ځایي چارواکو په وینا په سختو شرایطو کې ژوند کوي. د کډوالو ادارې د دې کسانو لپاره د مرستو غوښتنه کړې ده. په کابل او د افغانستان په څو نورو ښارونو کې نن د فرانسې پر ضد په دې هیواد کې د اسلام پیغمبر ته د منسوبو کارتونونو د مسلې د بیا رابرسېره کېدو په خاطر اعتراضونه وشول. اخوا د فرانسې په یو کلیسا کې د درې کسانو له وژل کېدو وروسته نن په دې هیواد کې په لوړه کچه امنیتي تدابیر نیول شوي. د فرانسې صدر اعظم په دې هیواد کې د خبرداري کچه لوړه کړې، او د نیساغه کلیسا شاوخوا د پولیسو یو امنیتي کمربند رامنځته کړی چې پرون پکې برید وشو. د امریکا متحده ایالاتونه وایي دوه ایراني کښتۍ چې د دې هیواد د سپاهي پاسداران قدس واک څو ډوله توغندي یمن ته لیږدول نیولې دي. او د امریکا د فضایي څېړنو اداره یا ناسا وایي یوې ستور بیړۍ په بریالیتوب سره له یو فضایي کاڼي بیلګې اخیستي.
وړاندې ازادي او اورېدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخص سب شوي پیغامونه خپرو، خو اوس په کندوز ته مخه کړو. په کندوز ښار کې مسکران وایي په دې ولایت کې د لرغوني صنعت مخ پور کېدو دی. دوی وایي له ګاونډیو هیوادونو څخه د فلزي، شیشه او پلاستیکي لوښو واردېدل د دې سبب شوي چې خلک د مسي لوښو کارول کم کړي، او ورسره د دوی کاروبارونه وتړل شي. له کندوز څخه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور لري.
د 45 کلن غلام حسین د مسګری دا دکان یو محل دلته د مسګری یوازې دکان نه و، بلکې د کندز ښار په دې کوڅه کې د مسګرو ګڼ نور دکانونه هم وو چې اوس محل تړل شوي او ځای نورو شیانو نیولی. د مسګری یا مسی لوښو د جوړولو کاروبار دلته اوږده ماضي لري، خو د غلام حسین په وینا له هغې ورځې چې ښیښهیي، پلاستیکي او فلزي لوښي عام شوي، د مسی لوښو بازار کم شوی او ورسره دلته د مسګرۍ صنعت هم په ختمېدو دی. غلام حسین وایي د مسګرۍ په کار کې ورته پخوانۍ ګټه او خوند نشته، خو دا چې دا کسب ورته له پلار او نیکه په میراث پاتې دی نو ځکه دوام ورکوي.
سابق د 25 دوکان بود، دغه لاره 25 دوکان یک دوکان مونده،
په خو دلته 25 ډیر د مسګرۍ دوکانونه موجود وو، خو اوس مهال یوازې یو دوکان پاتې دی، ځکه هغه لوشي چې د بهرنیو هیوادونو څخه راځي زموږ بازار یې له منځه وړی دی او دغه صنعت مخ په ورکېدو دی.
غلام حسین سره ورور حشمت الله په دې دوکان کې کار کوي او وایي یوازې د خلکو په فرمایش یا غوښتنه ځینې مسی لوښي جوړوي چې هغه کم دی.
ایرانی مردم اوس نه بدخشان میبره، مردم های دورده است که چون
د مسی لوښو پیرودونکو کم سی ویدیم. زموږ تولیدات په کم اندازه په کندوز ښار کې خرڅیږي، هغه هم د لرو پروتو سیمو اوسیدونکو رانیسي. خو د بدخشان او تخار ولایتونو د لرو پروتو سیمو کې لا هم ځینې خلک مسی لوښي کاروي، لکه چای جوشه او مسی چای بری.
حشمت الله وایي مسی لوښي په بیلابیلو وزنونو جوړوي. د بیلګې په توګه د یوې چایجوشې وزن 2 کیلوګرامه دی چې دوی په بازار کې 2000 افغانۍ پلوري، خو خلک ولې مسی لوښي نه اخلي؟ د امام صاحب د ولسوالۍ اوسیدونکی صدیق الله وایي مسی لوښي په لاس جوړیږي او په بازار کې په عصري فابریکۍ بڼه د جوړ شوو لوښو څخه یې بیه لوړه ده.
د کور وسایل دې لپاره نه اخلو چې د دې قیمت ډېر ګران ده. چینایي مالونه دوکانو کې راوتي نو هغه په ښه مناسبه بیه موږ اخلو، خریداري کوو.
د کندز د سوداګرۍ او صنعت ریاست چارواکي بیا په هیواد کې د آزاد بازار موجودیت، د مسی لوښو په څیر د دودیزو صنعتونو او ځینو کورنیو تولیداتو پر وړاندې ننګونه بولي. د دې ادارې رئیس غلام علي د زاده کندز کې د مسګرو د اندېښنو په اړه وویل:
وزارت صنعت او تجارت د قسمت همکاري خود اعلان کرده.
د سوداګرۍ او صنعت وزارت له مسګرانو سره خپل همکاري اعلان کړي. موږ له مسګرانو سره له نږدې اړیکې او همکاري لرو او ستونزو ته یې توجه کوو. ان شاء الله د مسګرۍ صنعت د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره خپلې هڅې کوو.
خو اوس چې له ګاونډیو هیوادونو څخه په معاصرو فابریکو کې جوړ شوي رنګارنګ فلزي، ښیښي او پلاستیکي لوښي افغانستان ته راوارېدېږي او بیې هم ارزانه دي، ستونزمنه به وي چې غلام حسین ته له پلار نیکه په میراث ورپاتې د مسګرۍ دا پخوانی صنعت په هماغه پخوانی دودیزه بڼه دوام وکړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنومینوالو، السلام علیکم. مختدی وکړي چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. ستاسو د خوشی په هیله د دې دیونه خبرونه پیلو. په دې خبرونه کې لکه څنګه چې تاسو هم شاید یستي، په تیرو وروستي ورځو کې د هلمند ولایت اوسیدونکو د یو لړ درنو جنگونو شاهد و، چې دغه جنگونو نه یوازې ځاني تاوانونه خلکو ته ورسول، مالی زیان هم ډیره سوالی دی او د دې ترڅنګ په سلګونه او حتی زرګونه کورنۍ دې ته مجبور سولې چې له خپل کورونو څخه ووځي او په نورو سیمو کې ځای پر ځای سي. یعنی اوس دوی په ډیرو سختو حالاتو کې ژوند کوي. په دې اړه غواړم چې ستاسو هغه پیغامونه چې موږ سره مشترک کړي دي هغه به سره واورو. البته د بیلګې په ډول یو څو پیغامونه به ځینې واورو او ورپسې به د هلمند والی سره هم په همدې تړاو څرګندونې واورو او ورزو ستاسو نورو پیغامونو ته هم چې پر نورو مسایلو مو د ازادۍ راډیو سره شریک کړي دي. نو ډیر وخت مونږ نیسم، اول به ورسو د هلمند ولایت اوسیدونکو ته چې څه وایي.
د ازادۍ راډیو ته پیغام پرېږدم. د هلمند ولایت د ناوې د ولسوالۍ څخه محمد هاشم ازاد یم. لور د ناوې ولسوالۍ او لشکرګاه مرکز کې ډېر بد ناورین حالات، مسلمانان ډېر د کورو څخه یو بل د ځاسوی د دغه د ځاین لري په لشکرګاه کې چې تر شنه اسمان لاندې شپه تیرې نو مرکزی حکومت په خپلواک مو سره دا ځاګ دي چې په اړه نو کې چې د یلمن د بیواز له خلکو سره بشری کومکونه وکړي. و سلام به احترام د ناوی ولې سوالي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه جمعګل همت يم د یلمن ولایت د ګریشو سوالي سره د ټلیفوني تماس په لیکه کې مزمر څنګه دغه د یل د جلول پوری چارواکي واوري. د یلمن په ګریشکول سالي کې دا څو ورځې مخکې جنگونه و، لارې بندې شوې. پر ګریشکول سالي بیا چې کله سړی ګریشکول سالي ته ولاړ دی، دا څنګهان په نامه کوم اسکار چې سړی ګریي په یو نامه بل نامه بیا وای تاسې طالبان یاست چې موږ طالبان یو، بیا مو علاقې ول طالبان هم نه ملکي خلک یو، بیا د سړي ته روپۍ غواړي. نو د بل مو څنګه دا چې دا شبکوم کار کوي سړي، اول خو مو دا غوښتنه چې دغه د ګریشلو سالي حکومت یو لږ دغه ستونزه حل کړي. دا د ملکي خلکو د څنګهانې ګیري نو دی وایي دا د وطن خدمت دی، دا د وطن خدمت دی، د دې خدمت په موږ به ښه تېرو، د ملکي خلک ګیري او د ازادۍ راځي سره ډېر مننه.
بلې، السلام علیکم. زه خان محمد اسلام حرمه د هلمند ولایت د نادالي ولسوالۍ څخه دغه پیغام درېږم. دلته جنگونه ډېر زیات دي، لارې مکمل بند دي، د کندهار او هلمند لار بند ده، د ګراني ده، دلته د پلویو د کالکو حاصلات خلکو اخیستي دي چې په هېڅ هم نه خرڅېږي. حکومت طالبان باید ژر تر ژره دغه د کندهار او هلمند لار خلاصې کړي چې نرخونه سم سي او شان ارزانه سي. ډېر خلک بې کوره شوي دي او د سرپناه ځایونه خلک نه لري. نو هیله ده چې دغه جګړې ته نور د پای ټکی کېږي، د نور مخنیوی سم د خدای په امان.
عبدالرحمن د کندهار د ولایت څخه دا فیرات ثبتوم.
زما د کندهار د تجارانو ورونو څخه دغه هیله او امید دي، دغه نیو څخه خواهش دي، دغه د هلمند بې ځایه خلک چې د لشکرګاه و شار ته راغلي دي، دا زموږ ورونو او زموږ خوندې او زموږ میندې ډېر په بد حالاتو کې دي. د کندهار د تجارانو ورونو څخه زما دا هیله او امید دي چې د دغه خلکو سره مرسته او کومک وکړي. او طالبانو ته بیا زه دغه وایم چې بد بختانو کوم بختانو دغه ډول مسلمانانو مو د چوکۍ دپاره الله سره تباه او برباد مو کړل، ستاسو سره به الله ولالمین په ورځ د اخرت څه وکړي. دا خو ستاسو بندګان نه دي، خو د الله پاک جل جلاله بندګان دي. تاسو څنګه داسې دا خلک ناوړه حالاتو ته مو ورپورې ول او وژنې یاستې او پر مرګ باندې یې سرطان نه کوو، یار څو چې مري پوسې ستاسو خپلې چوکۍ دپاره وغوندي وژنې. الله پاک جل جلاله به ستاسو سره څه وکړي. تاسو خپل په ګرېواني کې شورت ووهئ، نور مو وخت نه نیسم. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
سلام علیکم سیدان کارانو ابریدون که پتور تا سلامو نوائی مرورا داغل سموز دا پیغام برورا دل تا پرموز بانی دا شی دا شال دی چه تا دا ولسوالی اصو تی اوانون را غور دی چه بالا دا رندواری دی چه بار کلی چه اومو شدی دا غمان دیتا بطول میراش کی نیو به ملامت کې بسته زنګوي چې ورځ زنګل چې ور وخت و چې نن نه ګورم مخه وسنه ویلې به الله سره سر باندې دا نه وایي چې دا د ګناه کې مسلم بس دا مخه ته ور و چې ولې د ورځې چې کړو چې په یو وخت نه دا خپل د وخت د من کوس چې نه کوس ته نو سپات دې په یوه د شته و ته یو دکان کې مدرې کور تر دې خدای روي دې د نړۍ د غره باندې وسو دې چې ته دا ایوان چې چم ته لا ولا که سره د بدر از الله سره چول نه کوي فنان او استاد موږ نه کوي چې کومه مور د خپل او هغه دا غي سردار ډاکټران دي چې وڅ ور چې ماس کې پر کلی لاس کې د وزر کلدار دا که نه څه کې شو نو خو دا واپی دي چې دا وات د غي چې دا وات د غي ته د زر شپر در الله در الله د وست لا سوچ په چا لا ټول چې رسل په نه پیدا چې نو دا به د زر شپر در دا خو مو خاران د کوم خو یو دا دا د ومنه د نه راغور دي نو استغفر الله من بخدا شي در په درو بلد من نو ستړي کی الله ز خدای تعالی د قران کوم بل ستړي کی بل خپل د هغه څن بل د تا غلا خپل د ژوند نو راځي چې په مخ دې میاش کی بل د نو دې هغه څه مو وس د بیا تر د خبر کښته نو وس په د شر مو جو ته جو را پچې دې په یو کال کې بل د خور معنا د هم به خل نه جایز د بخز زلم د چ مستر کیږي. السلام علیکم.
دوستانو مننه کوم چې خپل استونزې مور سره شریکې کړې وي. موږ هم دا د ستاسو پیغامونه خبره کړه. خدای یو کې چې اړوندو مسولین هم دا اوریدلې وي او د خبرل د پاره هڅه وکړي. په همدې تاو د هلمند د جګړې او د هغه د مالی تاوانونو او د خلکو سره د مرستې په اړه د هلمند والی جنرال محمد یاسین خان څرګندونې اورو چې د اسدی رادیو سره په مرکه کې کړې. دا مرکز ما همکار امید سهیر مل کړی ده. په لومړي سر کې د هلمند والی د دې ولایت د وروستیو جګړو په اړه یو لږ رڼا اچوي.
موږ خپل تر هغه زیات هڅه کړې دي. متاسفانه تاسو ته معلوم دی کله چې د مذاکراتو خبرې شروع شي افغانان او افغانستان ټول لسونه د جمهوریت اسلامي افغانستان مشرتابه ټول په دې فکر کې دی چې دا باید صلح راشي. نو د صلح لپاره موږ ته هدایتونه شو چې موږ باید دفاعي حالت غوره کړو. نو په همدې خاطر سره موږ بعض اوقات دفاعي حالت د غوره کېدو کې چې هوایي ځواک بیخي نه استعمالو، کمانډویان زموږ عملیاتونه نه کوله، نو د همدې په خاطر زموږ پیاده قوتونو ډېر وسیع عملیاتونه نه کوو. نو دوی یو جرأت پیدا کړو، د جرأت سره سم دوی ځان بیرته راټول کړو. نو په همدې خاطر سره د پردیو استخباراتو د پیدا سره سم چې د دې راهنما او مسلکي کسان هم وسره د خپل بریدونه جوړ کړي. شروع کو خو اساسي خبره دا ده چې د دې بریدونه زیات د خارجي اتباو په رهبرۍ باندې کېد چې تاسو کېد چې بعضی کلاکون هم لیدلې دوه خبرو او په دومره شل کالو کې دومره انفجاري مواد هم سایه هوادونو نه نور راغله لکه دا په دې دوه میاشتو کې چراغلل او اکثره دوی پلو پلچکو د شانه تخریب کچې د خلکو او د عمل منفي ځایونه تخریب او بلاخره امنیتی دفاعي ځواکونو په مخ کې یو څه مشکلات پېښ کړه، مګر موږ بیرته موږ داغه ځایونه پاکول او جوړول ته لګیا یو ان شاء الله.
که د جګړې مالی وضعیت او تاوان ته راشو ښاغلی والی، د جګړې مالی زیان ستاسې له نظره دغه د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ باندې حکومت ته څومره دی؟
ګوره زه خو فکر کوم چې دغه جګړې تاوانونه یوازې حکومت نه، ولس او ټولو ته او خپل طالبانو ته هم ده. ځکه طالبانو چې کوم پلان جوړ کړی و او په هغې پلان کې شکست وخوړ، اول تاوان یې دا دی چې په سلهاو کسان یې مړه شو، او د دې ته بل تاوان وسایل وسایط له منځه لاړ. همدارنګه خلک یې بې کوره کړه چې دا ولس دی، که دی واقعا دوی ځان د ولس خلک بولي نو تقریبا 15,000 خوا خلک یې د کوره بې کوره کړه، او دوی ننوته کورو ته چې ترکشونه جوړ کړي او خلکو ته ځواب ورکړو چې ووځي د کوره. دا د خپله د خلکو سره ظلم او جفا ده چې دا تاوان طالبانو ته رسېدلی، خلک تخت نفرت ته لري. همدارنګه د خلکو رفت عمل لارې کې ماینونه خښته شو، عام ولس په ماینو والو ځو. درېیمې دا وکړه چې د خلکو عام عامل منفع پل پلچکو سړک یې وران کړه چې تاسې